ازادي راډیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست د ماپښین 2 بجې سوې زملالې بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خپریږي. ناتو د افغانستان له برښنایي سکتور سره 200 میلیون ډالر مرسته وکړه. د افغانستان د سولې په پروسه کې د جرمني د حکومت د احتمالي مرستو په اړه هم درته راپور خبرو. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا استازو جرګې د ایران د اټومي تړون په اړه د نن ورځې د رایې ورکولو پلان بدل کړ. د جاپان په شمال ختیځ کې تر نور نوي زره ډیر کسان د پرله پسې بارانونو، سیلونو او ځمکې ښویدنې له امله د خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. تر دې مخکې کورني خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
ناتو د افغانستان د برښنا لک سکتور سره د 200 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د هرات ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن د مظاهرې په ترڅ کې د افغان حکومت وغوښتل چې په برښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي. او د لوګر ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د ولایت په ازره ولسوالۍ کې د ماین په وی چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناتو د افغانستان د برښنا له سکتور سره د 200 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د مرسته په دریو کلونو کې د افغانستان برښنا شرکت تور کول کیږي چې عمله به د افغان پوځیانو اډو ته برښنا ورسیږي او په لوړه بیه د ډیزلي جنراتورونو د برښنا کارونه بند کړي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د هیواد لپاره یو اساسي مرسته ده او کولای شي چې د پوځي اډو ترڅنګ په راتلونکو کې ګڼو سیمو ته هم برښنا ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانګزی هم دغه پروژه د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره ډیره مهمه وګڼله او وی ویل چې موږ په ټول هیواد کې خپل سیستم عملیاتو او ادارو لپاره یو باثبات برښنا ته اړتیا لرو. د هرات ولایت په سلګونه اوسیدونکو نن د مظاهرې په ترڅ کې له افغان حکومت وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي. مظاهره کوونکو ګاونډیان د افغانستان د خلکو په بې اتفاقۍ تورن کړل او افغان حکومت ته خبرداري ورکړ که د دوی غوښتنې ونه منل شي نو ایران، ترکمنستان او د افغانستان یو شمیر ولایتونو ته به د هرات لوی اداره وتړي. په دې وروسته کې په کابل او شمیر نور ولایتونو کې په برېښنایي تذکرو کې د افغانستان د کلمې د لیکلو په ننګه مظاهرې وشوې، خو افغان حکومت تر اوسه د مظاهره کوونکو د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. د لوګر ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت په ازره ولسوالۍ کې د ماین په وی چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ مرستیال محمد ورا اندرابي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه د ازره ولسوالۍ په بزرگانه سیمه کې شوې ده. د ښاغلي اندرابي په وینا یاد ماشومان په بوټو پسې راوتلي ول چې ماین پرې وچاودي. او د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې په ونه خطه کې 15 وسوال مخالفین وژل شوي او درې تنه امنیتي کسان ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشتیقوال ازادي راډیو ته ویلي چې تیر شپه د دولت وسوال مخالفینو د کوټ ولسوالۍ اړوند د پولیسو د تاخان پر پوسی برید کړی چې تر درې ساعتونو پورې جګړې دوام کړي. مشتیقوال وایي په دې نښته کې 15 تنه وسوال وژل شوي او درې تنه امنیتي کسان هم ټپیان شوي دي. بلخوا د سیمې خلکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په دې سیمه کې وسلوالو د درې تنو محلي پولیسو څخه سرونه غوڅ کړي، خو امنیتي چارواکو دا خبره نه ده منلې. د دولت وسوال مخالفینو هم تر اوسه د دی پی خ پاړه رسنوي ته څه نه دی ویلي. دا ورته د محله د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه ل احمد شیبر څخه واوري.
د امریکا ساجو جرګې د ایران د اټومي تړون پاړه د نن ورځې د رای ورکولو پلان بدل کړ. دا بدلون د محافظه کارو استازیو د سخت فشار له امله رامنځته شو. دغه استازي له دې تړون سره مخالفت کوي. د ایران د اټومي تړون پریکړه لیک ته د رای ورکولو پر ځای پریکړه وشوه چې د اوس لپاره د بحث پرې وشي. له دې تړون سره مخالف استازي هڅه کوي چې وخت ترلاسه کړي څو دا تړون ونه شي. دوی ټینګار کوي چې سپین مڼې د دې تړون په اړه ټول معلومات له دوی سره نه دي شریک کړي. محافظه کاران وایي چې د دې تړون پټ اړخونه هم باید دوی ته روښانه شي. ملګري ملتونه څرګندوي چې د تړون پټې خواوې خوندي دي او هغه له کانګرس سره نشي شریکولی. د جاپان په شمال ختیځ کې تر 90 ډیر کسان د پرلپسې بارانونو، سیلونو او مځکې ښویېدنې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کینو گاوا سیند پر ژۍ نن وروسته تر دوو پرلپسې ورځو بارانونو اوبه واوښتې. د سیند اوبه د توکیو په شمال کې د جوسو په نوم ښار ته ورماتې شوې. د جاپان ستر اعظم شینزو ابي خبریالانو ته نن په توکیو کې وویل دا اندیشنه ده چې په سیمه کې به په بې ساري ډول باران ووري شي. ټول حکومت به د خلکو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او تر وسه وسه به د نور ناورین د مخنیوي لپاره کار وکړي. د تلویزیونونو په فلمونو کې هلیکوپتر ښکاري چې خلک له بامونو پورته کوي او کورونه او موټر ښکاري چې اوبو په سر اخیستي. تر اوسه پورې د 15 تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د اسلامي دولت د ډلې مشروعیت رد کړ، خو پر مسلمانانو یې ژغ وکړ چې دوی باید له دې ډلې سره په عراق او سوریه کې یو ځای شي څو د لویدیځو ځواکونو پر ضد وجنګي شي. ایمن زواهری په هغه ژغیز پیغام کې چې تیره ورځ په انټرنیټ کې خپور شو وویل چې دی او ملګري یې په بغداد کې د ابوبکر البغدادي خلافت په رسمیت نه پیژني. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا پیغام کله ثبت شوی دی، خو له نقشو داسې ښکاري چې لږ تر لږه 8 میاشتې پخوا ثبت شوی دی. داعش تیر کال په سوریه او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې او د اسلامي خلافت اعلان یې وکړ. دغه ډله د تیلو په تولیدونکو سیمه کې تر القاعده په ستر امنیتي ګواښ بدله شوې ده. د دې سربیره چې د دغو دوو اسلامي افراطي ډلو ترمنځ دښمني شته، از زواهری وړاندیز وکړ چې لا هم د لویدیځ د ځپلو لپاره د دوی ترمنځ د ګډې همکارۍ امکانات شته. ناتو او د امریکا متحده ایالاتونو هغو راپورونو ته اندیشنه څرګنده کړې ده چې وایي په سوریه کې د روسیې پوځي هڅې په زیاتېدو دي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ له پراګ څخه د لیدنې پر مهال تېره ورځ وویل که دا تایید شي نو د روسیې له مداخلې سره به دا شخړه هواره نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د اندیشنه د ټلیفون له لارې شریکه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیری وایي چې جان کیری په ښکاره لاوروف ته وویل که چیرته دا راپور رښتیا وي له دې سره به شخړې زیاتې شي او د نړیوالې کمیټې له هغو هڅو سره به مرسته ونه کړي چې د دې بحران د پای ته رسېدو لپاره کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا په سوریه کې د تروریستي ډلو له لوري د پام وړ سیمو د لاندې کولو لپاره پر ګډو ګټورو هڅو ټینګار وکړ. روسیا غواړي چې د اوکران پولې ته نږدې د بیلوګرود اوبلاست په سیمه کې یو ستر پوځي مرکز ودان کړي. رویټرز اژانس تېره ورځ راپور ورکړ چې کارګرانو روانه اونۍ د والووي کې ښارګوټي ته څیرمه یوه سیمه په نقشه کوله. په دې مرکز کې به مهمات ساتل کېږي او د 3500 پوځیانو لپاره بارکونه جوړې شي. همداراز د لمبا د هاوس په ګډون به پکې د لوبو لپاره ځای ودان شي. د روسیې دفاع وزارت غواړي چې په دې مرکز کې پوځیانو ته د توپخانې، هوایي دفاع او د زغروالو ګاډو روزنه ورکړي. له پلان سره سم په دې مرکز کې د امریکایي پوځیانو د تاکتیکونو زده کړه روسي پوځیانو ته ورکړل شي. کیف او لویدیځ روسیه تورنوي چې پوځیان وسایل د اوکراین ختیځ ته د روسي پلاوه بلتون غشتونکو د ملاتړ لپاره استوي څو د اوکراین له حکومت سره جګړه وکړي، خو ماسکو دا تور نه ردوي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. ناتو له افغانستان سره د برښنا د تاسیساتو د ودانولو لپاره د 200 میلیون ډالر مرسته وکړه. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي ک افغان حکومت د سولې په پروسه کې د دې هیواد مرستې وغواړي، جرمني به مرسته وکړي. د کندوز ولایت له ګڼ شمېر سیمو څخه خلک د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله بارېدو ته اړ سوي.
د عملیاتو ترڅنګ موږ مجبور یاست څو څه د ملکی تلفاتونو د مخنیوي په خاطر اندرنګه د عامه تاسیساتونو د خرابوالي د مخنیوي په خاطر ځینې مسایل په نظر کې ونیسو.
د کندوز د والی ویانت عبدالودود واحدی وو. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او دولت د مخالفینو ترمنځ د جګړې څلورم ورځ ده.
دوی خوانه از موږ سره دی بل خوانه او دا اردو ملي دی بل خوانه عملیات شروع کړل.
په نور موضوعاتو کې به واورو چې د چک جمهوریت وایي له 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې خپل پوځیان پرېږدي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه او حقیقت څه دی اورېدل مه هېروئ. د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناتو د افغانستان د برښنا له سکتور سره د 200 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دا مرسته په دریو کلونو کې د افغانستان برښنا شرکت ته ورکول کیږي چې له عمله به د افغان پوځیانو اډو ته برښنا ورسیږي او په لوړه بیه د ډیزلي جنراتورانو د برښنا کارونه بند کړي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې دا د هیواد لپاره یو اساسي مرسته ده او کولای سي چې د پوځي اډو تر څنګ پراتلونکي کې ګڼو سیمو ته هم برښنا ورسوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور راکوي.
ناټو ژمنه وکړه چې د دایمي برېښنا په واردولو سره به په دې برخه کې د افغان پوځیانو لګښتونه نیمایي تر ښکته کړي. د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناټو چارواکي وایي د 200 میلیون ډالرو په مرستې سره به د برېښنا شرکت ظرفیت دومره لوړ کړي چې وکولی شي د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اړتیا وړ دایمي برېښنا برابر کړي. دغه سازمان د امنیتي همکارۍ د برخې مرستیال جنرال ټاټ سمینایټ د پنځمې پورس د افغانستان د بیرغونې له وجهې صندوق سره د مرسته اعلان کړه.
Today NATO allies and partners are announcing a
national seminar to aid the NATO غړي او متحدین په افغانستان کې د دایمي او باثبات برېښنا د راوړلو په خاطر دغه هیواد د بیا رغونې لوچی صندوق سره د 200 میلیون ډالرو مرسته اعلانوي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به دغه مرسته په واسطه وتونیږي چې د ډیزلي جنراتورونو څخه د قیمتي برېښنا د استفادې پر ځای وارداتي ارزانه برېښنا وکاروي. کله چې دا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شي د برېښنا مصرفي بودیجه به نیمایي سپما شي، یعنی په یو کیلو وات کې به له 3.5 سنتو نه قیمت 2 سنتو ترخکته شي. جرمنی، استرالیا، کاناډا، بلجیم او هالند د ناتو 15 غړي دي چې دغه سازمان په چوکاټ کې د 200 میلیون ډالرو د مرسته کړی ده. اوس وخت د افغان پوځونو د برېښنا لګښت په کال کې 328 میلیون ډالر خودل شوی چې له برېښنا شرکت څخه چې له برېښنا شرکت سره د ناتو د لسکلن تړون لمخې به شاوخوا 600 میلیون ډالر پکې سپما شي. د افغانستان برېښنا شرکت د سوداګریز برخې رئیس میرویس عالمی د امریکا په سفارت کې جوړ شوی غونډې ته ویل چې د ناتو په مرسته به د برېښنا د مزو په غزیدو سره ټوله سیمه ډیره ګټه وویني.
The NATO contribution to ADB's 500 kilowatt line.
خلای عالمی وی افغانستان له برېښنا شرکت سره د ناتو د غمرسته چې د برېښنا 500 کیلو ولټ لاین به پریوغسیږي سیمه ته بزیاته ګټه هم ورسوي او هم به د افغانستان د برېښنا له سکتور څخه یو قوي ملاتړ وي. دا لاین به د کاساس در د وارداتي برېښنا له لاین سره یو ځای چې هغه نړیوال بانک تم ویلوي افغانستان به د تعامد کړی چې لارې د سیمه هر یو هیوا ته برېښنا ورسیږي.
Any of Afghanistan neighbors.
د خغلی عالمی په خبره ناتو بل مزار شریف خار نتر په لخمری پوری د برېښنا د مزو د غزولو پیسې ورکړي چې پراتلونکي کې به د کاساله پروژې سره یو ځای نو ترکمنستان څخه وارداتي برېښنا ان تر کندهار ورسیږي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي پوځانو اډو ته د دایمي برېښنا د واردولو په خاطر د تړون په داسې حال کې کیږي چې لدی مخکې په دې برخه کې د تیلو د قراردادونو کې د پراخ فساد د موجودیت بیل ګلیدل شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانګزی وویل چې د یادې پروژې په عمل کېدو سره به د افغان پوځ اډو ته دایمي برېښنا ورسیږي او د ډیرو ستونزو مخه به ونیسي.
In term of the Afghan national security forces it is critical
to stability in providing energy. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په برخه کې دا پروژه ډیره مهمه ده. مونږ خپل سیستم عملیات او ادارو ته پټول هیواد کې د باثبات برېښنا رسولو ته اړتیا لرو. ولی ورته اړتیا لرو ځکه چې مونږ غواړو چې خپل کارونه مخته یوسو، مالی برخې مو مخته یوسو، نوي باثبات برېښنا ته اړتیا لرو. د دې برېښنا په نه موجودیت سره به هر ورځ سیستم لسره نصبو او ډیره ډیټا به لاسه ورکو. خغلیستان ایگزی همدارس نړیواله ټولنه وهڅول چې په افغانستان کې د طبي زیرمونه په ګټه اخستو سره باید دغه هیواد د برېښنا په تولیدي ظرفیتونو کار وشي او په خپل په دې هیواد کې د برېښنا په تولید ډیره پنګونه وشي. د افغان پوځ اړو ته د برېښنا انتقال په داسې حال کې د فساد د لمنځوړلو یو لار بلل کیږي چې افغان حکومت له نړیواله ټولنې سره ژمنه کړې څو تر راتلونکي کال پورې به اساسي اصلاحات راولي او د فساد په لمنځوړلو سره بودیجوي ستونزې هواروي. صفی الله ستانګزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو ده. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي ک افغان حکومت له دوی وغواړي چې د سولې په پروسه کې مرسته وکړي دوی ورته چمتو دي. مارکس پوتزل له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ځینې بانفوزه هیوادونه لکه چین او امریکا کولای سي د افغان دولت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته کښینوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په دې باور دي چې د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ ده، نو په دې برخه کې د جرمني هیواد همکاري کومه ګټه نه لري. په دې اړه نور حال لکابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په کابل کې د جرمني سفیر وای افغان حکومت ورنه د سولې په پروسه کې د مرستې غوښتنه وکړي نو هیواد یې بشپړې همکاري ته چمتو دی. مارکوس پوتزل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپلوي او مشري هم دوی وکړي.
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپله وي او مشري هم دوی وکړي، خو ځینې بانفوزه هیوادونه هم کولای سي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولی سي. که زموږ نه هم غوښتنه وسي، کولای سو دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو، خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کومه نوې لاره خلاصه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي وو د سولې په پروسه کې د ټولو هیوادونو د مرستو هرکلی کوي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 نیټه وشي، د ملا عمر د مړینې له خبر سره وځنډول شوې. تر هغه وروسته یو لړ پیښې د دې لامل وګرځېدلې څو افغان حکومت د سولې ابتکار له پاکستان څخه چې د دغه بهیر منځګړیتوب یې کاوه واخلي. ولسمشر محمد اشرف خانی تیره اونۍ د سامیا د مرسته کوونکو هیوادونو د لوړ پوړیو چارواکو په غونډه کې وویل حکومت د سولې د بهیر د ګړندي کولو لپاره هڅه کوي او د سولې بهیر یې تل د حکومت له لومړیتوبونو څخه بللی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان د سولې خبرې له بنبست سره مخ دي. د چارو کارپو احمد سعیدی وای دا چې امریکا په افغانستان کې عملا حضور لري، نو د جرمني په چیر هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل شي.
اوس مذاکره بنبست ته تللې درسته چې اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل دا غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني په ځای اقدام وکړي، اما چون امریکا دلته عملا حضور لري مخصوصا جرمني او فرانسه د مملکتونو ته نه پریږدي اقدام وکړي. جرمني څخه روابط درلودل د سټیټي بغا سره اوس سټیټي د ملا مختار منصور سره نشته. یعنی جرمني ګام به پورته کړي مګر نتایج به مثبت نه وي.
بلخو د چارو ځینې کارپوهان وای د سولې د خبرو د ترسره کېدو او بریا لپاره لازمه ده چې په ملي، سیمه ایز او نړیواله کچه اجماع رامنځته شي.
په همدې حال کې د کندوز ولایت هغه خلک چې د جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي وایي دولت باید د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او همدارنګه د دوی سیمه له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي تر څو خلک بیرته خپلو کورو ته ستانه سي. دغه خلک ګواښ کوي چې ژمی هم په رارسېدو دی او که چیرې دوی په ګرمۍ کې خپلو سیمو ته ستانه نه سي، نو په ژمي کې به له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ سي. له اجمل آریان څخه تفصیل اورو.
په کندز کې د جګړو له کبله د سیمې خلک ډیر متضرره شوي دي. په کندز ولایت کې د حمل میاشتې راهیسې جګړه جریان لري او د دې ولایت ډیره خاوره د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده، چې له امله ډیر خلک له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. په مشرانو جرګې کې د کندز ولایت د خلکو استازي او د مشرانو جرګې لومړي منشي مولوي عبدالله قرلوق وایي چې څه باندې 3 میاشتې کېږي چې د دشتیارچي ولسوالۍ د کندز ښار پورې اړوند د ګلتېپي سیمه، همدارنګه 90% د چاردرې ولسوالۍ خاوره، د قلعه زال ولسوالۍ ډیره سیمه، د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه، د امام صاحب ولسوالۍ یو زیاته برخه، همدارنګه د کندز ښار پورې اړوند یو شمېر کلي د مخالفو وسلوالو تر حاکمیت لاندې دي، خو دولت تر اوسه پورې یو سیمه یې هم د طالبانو له موجودیت څخه نه ده تصفیه کړې.
وضعیت را که شما در قدس میبینین تا چه حالت است، در چه وضعیت است. امروز شما قدس را میبینین که شش واحد اداری داره.
دغه وضعیت چې تاسو په کندوز کې ګورئ ډیر خراب دی. کندوز شپږ اداري واحدونه لري چې له دې شمېر څخه د دشتیارچي ولسوالۍ په بشپړه توګه، همدارنګه د چاردرې ولسوالۍ یوازې مرکز له دولت سره دی، د قلعهزال ولسوالۍ ډیره برخه، د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه او د امام صاحب یو شمېر سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي، خو دولت د بیرته نیولو په اړه هیڅ کوم اقدام نه دی کړی او چوپتیا یې اختیار کړې ده. په همدې حال کې بیا یو شمېر بې ځای شوي خلک وایي چې د ژمي موسم هم پر را رسیدو دی او دولت باید ډیر ژر د دوی سیمې د مخالفو وسلوالو له موجودیت څخه تصفیه کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي.
البته 3 میاشتې کېږي چې موږ مسافر یاستو، مهاجر یاستو، د کندز په ولایت ته راغلي یاستو. متاسفانه که کلي کې اوسو، دولت هم موږ نه پرېږدي. وایي تاسو څنګه ځیو راځي، موږ ته طالب نه راښیي یا دا یو هغه که مثلا بخار کې اوسو، طالب موږ نه پرېږدي. چا کله بیا تګ راته کو جاسوس اسې داسې هغه سي دي ټول خلګال ته د خنکار دي. موږ درې سره میاش کې چاغې نه ورشي او دغه خلګال چې موږ غنوم زمونږه کوم اندانه کوم خټکیم چلته کړي واغه ټول مینز لاړ. موږ خپل کالی شکول یاغې نه خیمه ګندل دمو حقیقت کوسیګو. موږ دا درې دو یو بشکغړ او یو بوجي بس کو دي.
په عین وخت کې د کندز دیوالي ویاند عبدالودود واحدی بیا وایي چې د افغان ګډ امنیتي ځواکونو پوره چمتووالی نیولی او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور او شتون څخه تصفیه کړي.
موږ په اصطلاح تدریجي عملیاتونه د کندز په بیلابیلو سیمو کې دوام لري، خو د عملیاتو تر څنګ موږ مجبور یاست څو د ملکي تلفاتونه د مخنیوي په خاطر همدارنګه د عامه تاسیساتونه د خرابوالي د مخنیوي په خاطر ځینې مسایل په نظر کې ونیسو او مونږ هیله لرو چې ډېر ژر دغه سیمه بیرته د طالبانو لاسه ووځي.
د معلوماتو له مخې په دې ورستیو کې د جګړو له کبله د کندز مرکز له اړوندو سیمو څخه څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوي دي. همدارنګه مخکې له دې هم څه باندې 3000 کورنۍ د کندز له یو شمېر ولسوالیو څخه د دې ولایت مرکز او یو شمېر نور ولایتونو ته په کډه شوي وو. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
همداراز د پکتیا ولایت په ډنډ پټانو لسوالی کې څلور ورځې مخکې پیل شوې جګړه لا هم روانه ده. په دې جګړه کې د افغان ځواکونو تر څنګ وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. چارواکي وایي روانه جګړه د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI په رهبرۍ پر مخ ځي. نور حال داود تپان راکوي.
د پکتیا په ډنډ پټانو لسوالی کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته څلورمې ورځې ته هم ورسېده. په ګردیز کې د سویل ختیځون لپاره د 402 سرحدي ځون قومندان عبدالبصیر خپلواک وایي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره 13 ورځ د ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي دي او لا هم جګړه روانه ده. نوموړی زیاتوي چې په دې جګړه کې دوی ته د اوښتي مرګ ژوبلې تر څنګ نږدې اویا وسلوال وژل شوي او ډېر یې ټپیان کړي دي.
دیوی خوانه از موږ سره دی دبل خوانه او دا اردو منې دبل خوانه عملیات شروع کړلو. ایورځ زونه وته ورتل شپې دا وخت څه عملیات شروع کړلو. موږ پران دی پر 15 شهیدان او 8 زخمیان دي. دا معلومات موږ ته لاس راغلي دي. دوی د سلنم زیات مرګ ژوبل او ترڅ کې تقریبا مرګ به ته دی او یو نه زیات او اته د ډیر څه پنده در سفره دوی زخمیانو. نو دا غره پرنه چې موږ ترځل دي محل خلک یم ته دي
خپلواک دام وای په دې جګړه کې چې د پټان په مقبل سیمه کې پیل شوی تر اوسه پورې د وسلواله په ملاتړ د پاکستانی ځواکونو ونده معلومه ده او په ښکار ډول د دوی د معلوماتو لمخې پاکستانی ځواکونه په جګړه کې برخه اخلي.
د 500 مثلا طالبان نه زیات او په تنګ د زر نه زیات د خپل د ملشاوي د پاکستان چې هغه مستقیما اول د حمله چوکو پر څو خلاف ولاو او موږ نه ګزیره شو چې باید د دوه پسونه یو تاسو ځان راوباسو چې هلته پسونه تلف نه شي. نو اوس دوی اترابري خپله هماغه د غوزګړي کې چې سابقه د زموږ د مجاهدینو مرکزونو هلته هلته ډېر مشران ناست دي. هماغه ځای نه مستقیما رهبري کېږي، مستقیما هغه ځای نه قومانده ورکول کېږي. خپله د ISI ده هلته پکې. نو موږ د قرار د اطلاعاتو البته دا موږ اطلاعات رسېدل دي. حتی پرون هم چې موږ خبر شولو تل دې لار نه دوی ته ډېر زیات موټر دا غر وټې او رقم موټر دي چې دې کې دغه دوی ملشاوي بار کړي دي کنټینري موټر ورته وایي دې کې بار کړي وو د محل ته جنګ کړو دیګلو. نو دې دا جنګ تنا د مخالفینو د زمونږ د طالبان نه ده
د ډنډ پټانو لسوالی ځینې اوسیدونکي د نوم نه څرګندولو په شرط وایي چې په سیمه کې دوه قرارګاوې سوځېدلې، درې پوستې سیپلا پیشو غار او خیبر پوستې د نښتو پر مهال د وسلوالو لاسته ورغلې او ځینې نورې پوستې هم تر لوړ تهدید لاندې دي او د جګړې له پیله تر اوسه پورې یو شمېر سرحدي پولیس هم نادرکه شوي دي. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په استولي پیغام کې څرګنده کړې چې په جګړه کې دوی یوه لویه قرارګاه سوځولې، په زیات اندازه مهمات یې لاسته ورغلی او په ډیر شمیر کې سرحدي پولیس یې وژلي دي. د وټپن ازادي رادیو پکتیا.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه.
دا آزادی رادیو ده. د چک جمهوریت وای چې له 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې خپل پوځیان پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او د ناتو نورو غړو مخکې ویلي وو چې د 2014 کال په پای کې به له افغانستانه خپل ټول پوځیان وباسي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوهان وایي چې ناتو غواړي چې په افغانستان کې تر هغو پورې خپل حضور ته دوام ورکړي چې په دغه هیواد کې ګواښ موجود وي. اسمت ساروان نور حال راکوي.
د چک جمهوریت صدر اعظم وایي چې دا هیواد له 2014 وروسته هم غواړي چې په افغانستان کې دخیل ووسي. صدر اعظم بوهولاف ثبوت کا پرون په پراګ کې د ناټو له سرمنشي ینز ستولتنبرګ سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چک جمهوریت په پام کې لري چې حتی له 2014 وروسته چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته رسوي په دغه هیواد کې پاتې شي. د امریکا پوځ ویلي چې خپل ټول پوځیان به د 2014 په پای کې له افغانستانه وباسي او یوازې به زر تنه د خپل سفارت او کنسولګریو د ساتنې لپاره پریږدي. د ناټو نورو غړو هم د 2014 په پای کې د خپلو پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده. په همدې حال کې د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر مک ترن بیری د ولسمشر اوباما له ادارې وغوښتل چې له افغانستانه د پوځیانو له ایستلو لاس واخلي او پرېنږدي چې دغه هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په مرکز بدل شي. مک ترن بیری چې تازه له افغانستان واشنگتن ته ستون شوی وایي چې د پوځیانو د ایستلو پر هغه پریکړې اندېښمن دی چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو څوونیو یا میاشتو کې اعلان کړي. د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تر څو چې په افغانستان کې تروریستي تهدید موجود وي ناټو خپل پوځیان له افغانستانه ایستلی نه شي. د دغو کارپوهانو په ډله کې یو هم جنرال عتیق الله امرخیل دی.
د مختلفو مملکتو د مختلفو اقوامو تروریستان په افغانستان کې راجمع کیږي. د همدې خاطر امریکا هم دا تشویش لري، ناتو هم دا تشویش لري چې افغانستان په مرکز تروریزم تبدیل نشي، ځکه چې تروریستان همیشه کوشش لري چې د وضع جهانی ته ضربه وارد کړي، تغییر ورکړي. زه فکر کوم چې ناتو هم دا پاتې لري چې د حضور د ډېر وخت لپاره داسې امریکا پاتې کیږي چې ناتو خپل حضور ولري او هغه واړه مملکتونه لکه چک یا نور کوم مملکت یا سربازان ډېر کم لري، ولې موجودیت ناتو خیلی مصارف دونه زیات نه ده امکان لري چې هغه دلته وساتي.
په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي ماموریت د 2014 میلادي کال تر پایه پورې تصویب شوی دی. حاضر دمه په افغانستان کې 201 اچا چکی پوځیان میشتي چې اکثره د بګرام د هوایي اډې ساتنه کوي. د هغو نړیوالو ځواکونو په منځ کې چې په افغانستان کې په ماموریت بوختي د شمیر له نظره چک لسم دی. له بل خو امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل په راتلونکو څوونیو کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه خپل وړاندیزونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته وړاندې کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
زموږ غږ آزادي رادیو اوري. واشنگتن پوسټ ورسپارنې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي د پاکستان حکومت په زور د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي او د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې 1,13,000 افغانانو پاکستان پریښي دي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپارنې لیکي په داسې حال کې چې اروپا ته د بیلابیلو هیوادونو د کډوالو سیلونه روان دي، پاکستان پر ځای د دې چې له پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي لګیا دی افغان کډوال په زور باسي. د ورسپانې په وینا له پاکستان هر ورځ په سلګونه افغانان کابل او د افغانستان نورو ښارونو ته ستنېږي. دغه افغان کډوال په پاکستان کې لسګونه کلونه تیر کړي چې ځینو یې د 1990 لسیزې په لومړیو کلونو کې د کورنیو جګړو له کبله هیواد پریښی او ځینو نور بیا په 1996 کال کې د طالبان د واکمنۍ پر مهال پاکستان ته کډی کړي. که څه هم د پاکستان حکومت په ښکاره وایي چې د افغان کډوالو د ایستلو امر یې نه دی کړی، خو کډوال بیا وایي چې د پاکستاني چارواکو او پولیسو لخوا پر دوی فشار دی چې له پاکستانه ووځي. ځینو نور بیا په دې خاطر افغانستان ته کډی کړي چې د پاکستان حکومت د دوی د پیژن پاڼو یا رجستریشن کارډونو موده نه ده غځولې یا د چارواکو لخوا زندان ته د لیږلو یا رشوت ورکولو غوښتنه ورڅخه شوې ده. واشنگتن پوسټ ورسپارنه لیکي په افغانستان کې نامنی مخ پر زیاتېدو ده او د ولسي وګړو د وژنې کچه هم لوړه شوې ده. یو شپېته کلن افغان کډوال رحیم خان په داورسوي کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای 28 کاله وړاندې د جنگ له کبله هیواد پریښو دی، خو اوس بیرته جنگ او بمونو ته روان دی. د روان کال جنوري میاشت راهیسې 1,13,000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 4 چنده زیاته ده. مرستندوی کارکونکي او افغان چارواکي د دې شمیرو د زیاتېدو اټکل کوي. په دا تیر څوونیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې زیاتې ترنګلې شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غني چې په لومړي سر کې له خپل ګاونډي هیواد سره د اړیکو شکولو هڅه وکړه، په دا وروستیو کې په ډاګه پاکستان د طالبانو له لارې په تشدد پارولو باندې تورن کړ. په پا پاکستان کې د 15 لک رجستر افغان کډوالو د پیژن پاڼو مده د روان کال د دسمبر پر 1 پای ته رسیږي. کجیری دواړه هیوادونه په دې لړ کې موافقې ته ونه رسیږي نو افغانستان به د افغان کډوالو له سیلاب سره مخامخ شي. بل خو په پا پاکستان کې د 10 لک نه رجستر شوو افغانانو راتلونکي هم څرګند نه دی. د روشس خبری اجانس په وینا د پاکستان د کورنی چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان ویلی دی چې دی د ټولو کډوالو بیا ستنېدل غواړي. نوموړي زیاتوي چې رجستریشن کارډونه د دې کال په پای کې تر وخت تیریږي او موده به نوره نه غځول کیږي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوی بجی او 1:30 سوی د ازادي راديو پښتو یو ساعت خبرونه دوهمه نیمای ته رسیدلیو. ل احمد شبر څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناتو د افغانستان د برښنا له سکتور سره د 200 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. د هرات ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن د یو مظاهره په ترڅ کې افغان حکومت وغوښتل چې په برښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې په یوه نشته کې 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او درې تن امنیتي کسان ټپیان دي. د لوګر ولایت امنیتي مسولان وایي چې دغه ولایت په ازره ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د امریکا استازیو جرګې د ایران د اټومي تړون په اړه د نن ورځې د رای ورکولو پلان بدل کړ. د جاپان په شمال ختیځ کې تر 90 ډیر کسان د پرله پسې بارانونو، سیلونو او مځکې شوېدنې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د اسلامي دولت د ډلې مشروعیت رد کړ خو پر مسلمانانو یې ژغ وکړ چې دوی باید له دې ډلې سره په عراق او سوریه کې یو ځای شي. ناتو او د امریکا متحده ایالاتونو هغه راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې وایي په سوریه کې د روسي پوځي هڅې په زیاتېدو دي. روسیا غواړي چې د اوکراین پولې ته نږدې د بیلوګرود او بلاست په سیمه کې یو ستر پوځي مرکز ودان کړي. او په روسیا کې د اسلام په اړه د یو کتاب پر سر د محکمې پریکړې اعتراضونه پارولې دي.
د ازادي راډیو ډیر محترم اوردونکو پام کړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت، انرژي او ټیکنالوژي په برخو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالې پراختیايي څانګې مشر اشرف شیخ علیوف تیر ورځ په باکو کې ویل هیواد د باکو او تبلیسی د اورګاډي پټلۍ جوړوي او په سمندر کې پر یو نوي بندر کار کوي چې د افغانستان لپاره داسې زمينه برابر شي چې له دې لارې نړیوال بازارونو ته لار پیدا کړي. اشرف علیوف ویل چې دا او یو شمیر نور ژمنې آذربایجان تیرونی په کابل کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې هم وکړي. د پکتیا ولایت سوداګر وایي چې د دې ولایت د ایسای ادارې په تړل کې دوه سره به د دې ولایت سوداګر ته په میلیونونو ډالر تاوان ورسیږي. د پکتیا ولایت څخه د ازادي رادیو خبريال وایي چې د دې ولایت سوداګرو د اعتراض په توګه د کابل ګردیز لارې د دوی مورز لپاره هم تړله. د پکتیا قومي مشرانو، د ولایتي شورا غړو، مدني فعالانو او سوداګرو د غلار په دې خاطر بند ساتلې ده چې مرکزی حکومت په ولایت کې د ایسای لغوه شوی دفتر بیرته فعال کړي. د دغو سوداګرو له جملې څخه د رحیم ګردیز شرکت مشر حاجی محمد ګردیزی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د صنعتي پارک لپاره 3000 جریبه ځمکه ځانګړي کړې ده چې د دې ادارې لبنیدو سره به د دې ولایت اقتصاد لګوښ سره مخ شي. تر دې دمه د ایسای ادارې په دې اړه څه نه دی ویلي. وروسته خبر ده چې د کندهار ولایت د شوزو چارو د ریاست مسؤلین وایي چې د شوزو د اقتصادي ودې لپاره د سبزیجاتو د پروسس پروګرامونه پلې کړې دي. د دې ولایت د شوزو چارو مرستیالي لیلوما نوري ازادي رادیو ته ویل چې په دغو پروګرامونو کې د ډنډي غوري، پنجوایي او شاولي کوټ ولسوالۍ شوزو ته د رومیانو، بینډیو او بانجانو د وچولو او پروسس ماشینونه ورکول شوي دي. دا غلي لیلوما په خبره د دغو پروګرامونو څخه په دغو ولسوالیو کې لسکونه شزي برخمن شوي دي. دوی دا مسله د شوزو د اقتصادي ودې لپاره مهم ګام ګڼي. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مول سباون کاکړ څخه واوریدل. زموږ غلا ازادي رادیو اوري. ل ایران سره د اټومي تړون د ردولو د هڅو په ترڅ کې د جمهور غشتونکو مشرانو په استازو جرګه کې د یو پلان ملاتړ کړی چې لمخې به د جرګه په درو مرحلو کې د دغه تړون په اړه رایګیری کوي. خو سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې که کانګرس تر ټاکلې د سپتمبر تر 18 نیټې د دغه تړون په اړه خپل دریځ واضح نه کړي، هغه به عملي بڼه خپله کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس په استاوس جرګه کې د جمهوري غوښتونکو مشرانو د یو شمیر محافظه کارو وکیلانو تر فشارونو لاندې چې له ایران سره د اټومي تړون سخت مخالف دي، د چهارشنبې په ورځ دغه تړون په اړه د رایې اخیستو په پلان کې بدلون راوست. د دې پر ځای چې دوی لکه د سنا جرګې په څیر چې روانه اونۍ له بحثونو وروسته په یوه پرېکړې لیک کې دغه تړون رد کړ، جمهوري غوښتونکو مشرانو اعلان وکړ چې دا جرګه به د دغه تړون په اړه درې ځلې رایګیري وکړي چې لومړی به د پنجشنبې په ورځ پیل شي. دغه بدلون د هغه ستراتیژۍ څرګندونه کوي چې یو شمیر محافظه کاران هڅه کوي دغه تړون د ماتولو لپاره زیات وخت ترلاسه کړي. دوی ټینګار کوي چې سپین ماڼۍ خپل مسؤلیت نه دی په ځای کړی او کانګرس ته دغه تړون د څېړنې لپاره ټول جزئیات نه دی ورکړي. د تړلو دروازو تر شا غونډه کې جمهوري غوښتونکو د هغې لایحې جزئیات په ډاګه کړل چې له مخې یې د دې یادونه کوي چې د باراک اوباما ادارې کانګرس ته له ایران سره د اټومي موافقې ټول جزئیات په تېره بیا هغه چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې پر څارنې او سرغړونو څرخي او د دغې موافقې محرمانه اسناد دي له دوی سره نه دي شریک کړي. د ملګرو ملتونو اټومي ادارې ویلي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون دغه برخه حساسه ده او هغه په بشپړه توګه کانګرس ته نشي افشا کولی. دې ته په پام سره داسې ښکاري چې هر هغه هڅه به چې سپینه ماڼۍ د دغو پټو اسنادو افشا کولو ته اړ باسي ناکامه شي. د دغه نوي پلان له مخې د استازو جرګه د پنجشنبې په ورځ په لومړۍ رایې ګیري کې د دغه تړون د ټولو پټو اسنادو افشا کولو ته رایه ورکوي او په دوهمه مرحله کې به د استازو جرګې غړي چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي دغه تړون ته منفي رایه ورکوي، ځکه د دې جرګې لږ تر لږه اولس ډیموکراتان هم ورسره مخالف دي. د رایې ورکولو په دریم پړاو کې به ولسمشر باراک اوباما له دې منع کوي چې پر ایران د کانګرس لخوا لګول شوي بندیزونه لغوه کړي، هغه چې د دغه تړون یو شرط دی. په استازو جرګه کې د جمهوري غوښتونکو مشر کیوین مکارټي وویل مشران هیله مند چې دغه درې وړه رایګیری روانه ونی بشپړې کړي. هغه زیاته کړه که د محافظه کارانو دغه ستراتیژي ناکامه هم شي، بیا هم دا جرګه لکه د سنا جرګې په څیر د دې چانس لري چې د یوې لایحې په تصویبولو سره دغه تړون رد کړي. په استازو جرګه کې محافظه کار جمهوري غوښتونکو ټینګار کوي چې پر دغه تړون د څېړنې لپاره کانګرس ته دوه میاشتنی ټاکل شوی وخت هله اعتبار لري چې سپینه ماڼۍ د تړون ټول جزئیات ورسره شریک کړي وي. که دوی دغه ادعا ثابته شي، د سپتمبر 18 به چې دغه تړون په اړه د رایې اخیستو لپاره وروستی مهلت ټاکل شوی تر یو نامعلوم وخت پورې وځنډول شي، تر هغه چې سپینه ماڼۍ د کانګرس دغې غوښتنې ته ځواب ورکړي. خو سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې له ایران سره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې په اړه د دغه تړون برخه د کانګرس په څېړنه کې نه ده شامله او دوی داسې اسناد نه لري چې جمهوري غوښتونکي غوښتنه کوي. د سپینه ماڼۍ وایان اریک شولز د ملنډو په ډول د محافظه کار جمهوري غوښتونکو دغه نوی پلان د کانګرس ودانۍ ته نږدې د تورتلا کاست رستورانت ته ورته وباله چې دوی تل پکې راټولېږي او غونډې کوي. شولز زیاته کړه د دوی دغه هڅه ښایي د دې سبب شي چې کانګرس د دغه تړون په اړه د رایګیری لپاره تر ټاکلي یعنی د سپتمبر تر 18 نیټې پورې فرصت له لاسه ورکړي. د هغه په وینا که کانګرس په دې اړه خپل وروستی دریځ روښانه نه کړي او رایې وانخلي، ډیر په اسانۍ دغه تړون عملي بڼه غوره کوي.
زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. اوس وخت را رسېدلی چې اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه او حقیقت څه دی واورو. له ازادي راډیو سره اوسئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ته لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د کابل دوه اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي ترکی ځواکونه یې ځمکه نیولې وه خو تر ستنېدو وروسته یې دغه ځمکه د دفاع وزارت ته سپارلې ده. صفی الله او حمدالله وایي چې ترکی ځواکونو او دفاع وزارت تر دې دمه د دغه ځمکه کرا هم نه ده ورکړې.
صفی الله د وتخیلو د کلي اوسیدونکو
مشکل هم څه ده؟
مشکل دا ده چې دلته دوه قطعې مځکې مونږ د کمپ دوغان دروازې مقابل کې دا دوه قطعې مځکې مونږ وی چې
د کابل په
وتخیلو کې او کله چې ترکانو قطراغله په 2002 کې دغه ځکه د مونږ دوی ونیولې سمیت خاردار ته نه راتاوک او دای په دې نامو ونیولې چې مونږ ته یو سم د درسي جوړو د شاګردانو تخیل لپاره چې مونږ ترکی ژبه ورته تدریس کوو او بیا هم د سیمو کول به د بلوک راړو دینه یو سم درسي جوړ ک بیا ورسته مونږ د خپل مزکی را چار دیوالی کړی یو قسمت یو نیمای د اویلی چې د یو بل د ترزو می چې احمد الله ده د مزک هم را سره شریک ده په دې ساحه کې
هم دوی چې وستا سره
او چې دوی مونږ سره وس راغلی دي د دې مزک هم را سره شریک ده بیا ورسته د یو کال نه د کراپ سی جګه شل یو نیم سره شو بل اخر $200 ته میاشت راغله بیا په دغه څو میاشت مخ کې چې ترکانو کله د کم خوشی کاو دوی خلاف دغه پروتوکول چې مونږ سره امضا کړو پروتوکول کې سره غلی چې کله د مزک مونږ زو اسناد دور تسلیمی به ترتیبو صاحب ته به دامزه کا تسلیمو بیا بکرا قته کیږي مونږ ته دامزه کا تسلیم نه کړه بدون دي چې دور تسلیمی اسناد ماده کی دامزه کې واخ سره وزارت دفاع ته مدیریت پالیسی د چې بخش د وزارت ساختمانی د وزارت دفاع پورې لري دي ته تسلیم کړه هغه دامزه کې مونږ به
متاسف بیا لار نه لري مراجعه مونږ کړه چې ورته مونږ ویلې والده دوی د سکارو کو
مونږ دوی ته خو ورغلو بار بار ورغلو دوی ویل چې تاسو ورشي خپل موضوع مشکل د وزارت دفاع سره لګي مونږ ته ویل چې پروتوکول کول خطاسی کړی د وزارت پات موږ په سره کوم شو ویل تاسو ورشي ریاست ساختمانی وزارت پات هغه به تاسو موضوع حل کی موږ مکمل د اسناد سره پروتوکول سره د قوالی سره او د یو مسله چې دوی خپل ترکانو د اسناد موږ واخیستل قوالی واخیستل دوی مراجعه وکړ ول سوال دي سبسه آلته دوی خپل مخکې د دینه چې پروتوکول موږ سره امضا کی دوی خپل د اطمینان راوړ چې دمزه د دوی د قوالی درست دي کا د سر کې سب ده د شاندي د دولتي مزکانه ده پس غیره موږ سره قرارداد وکاو بیا موږ چې مدیریت ساختمانی ته مکمل د اسنادو سره پروتوکول او د قوالو دو سره ورلو چې دغه مزکه دغه موضوع د دامزکه مونږ ته خوشی کی مدیریت ساختمانی ویل مونږ به څور ویل تقریبا یو میاشت به تاثیر راشي د موضوع به حل کو یو میاشت به چې ورغلم دی مونږ سره کوم توافق ته ونه رسیدل ویل تاسو ورشي موضوع ترکانو سره لکی یو وخت چې مونږ ورغلو ترکانو دامزکه خوشی کړي وزارت دفاع ته تسلیم کړي او اول پیسې د کرایم مونږ تندرا کړي د اخر یې نه درا کړي پروتوکول هم سره نه د فسخه کړي مونږ دامزکه به سرنويشت د وزارت دفاع په لاس کې د سوکراره کې یو د منګمزه کې نیولې ده تقریبا اویلګانو ما بین کې راته سیمه خاردار تیر کړ
او احمد الله خان تاسو څنګه
د ما او د سپی الله خان نن مشکل کوم خاص دغه نه ده خو صرف دغه نه زیاتوم چې وزارت دفاع په کوم وخت کې چې دغه عریضه مونږ وکول اغویم راضی او په دې کانی و چې د ازمکه د دوی ده ولې نه پیګو چې مشکل څه و داونه ترکیانو تم سپارښتنه وکول چې د دوی مشکل تمام حل کړي او مونږ ته د مشکل مو پرې ولې فساد ته چې دوی راغله او په کې واړول دوباره نه غوښتل چې موږ زمکه خوشي
اوس وزارت دفاع ته چې جوړ کړی
هیڅ شی هم نشته ده هیڅ هم نشته ده
مغه یو سیمه خاردار پکې پرو ده نور شی نشته
نه څه استفاده هم نه کوي
خالي خالي ده هیڅ
فقط په دې نامه چې ترکان نیول او دوی ته سپارل
او بس هیڅ خالي ده هیڅ
او تاسو تکرام څوک نه درکې
نه 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 هیڅ کرام
نه نو سم غوښتنه نه څه ده
مونږ غوښتنه دا ده چې دغه د قانون د لحاظ نه دا خو شخصي مځکې دي شخصي ملکیتونه دي او دا خو د تعرض نه مسونه دي مونږ ته چې مطابق د پروتوکول دا مځکې مونږ نه نیولې باید مونږ ته بیرته تسلیمي راکړې بیا چې ترکانو لاړو مونږ ته تسلیمي را نه کړه نو دا وزارت دفاع باید مونږ سره دا ظلم ونه کړي مونږ هم ذکر دا خوشي کې دا خو شخصي قوالې مځکې دي دا خو د وزارت دفاع د مځکې پورې کوم ارتباط نه لري که وزارت دفاع دا نیسي نو دوی د خپل اصل مونږ ته رای کوي چې دوی په کوم اساس مونږ هم ځکه نیولې ده
مونږ د غستونزه د ملي دفاع د وزارت لوایانت دولت وزیري سره د صفی الله او حمد الله په حضور کې طرحه کړه وزیري صاحب اول خو تاسو ته سلامونه وړاندې کوو د انصاف په لاټه کې پروګرام ته یو کس د کابل دوه خېلونه دوی دلته تشریف راوړی دی یو مشکل لري په دې اړه چې دوی کومه ځمکه درلوده په خېلو کې هغه ځمکه ترکانو فکر کوم نیولې وه تاسو پخوا هم دوی سره کوم اندازه مرسته کړې وه دغه خپل مشکل تاسو ته وایي ځان معرفي کوي که تاسو مهرباني وکړئ دوی دا خبرې واورئ په لنډه توګه مهرباني ځان معرفي کوي په لنډه توګه
صفی الله د وتخېلونه سلام او احترامات تقدیموم د دوغان مخامخ همزکه چې ترکانو سره مونږ قرارداد کړو مونږ همزکه نیولې وي هغه سب د غمزکه مونږ دغه سي به سنويشته خوش کړه او دغه یو څه پیسې د تیرو کلو مونږ په پاتې د اخر پیسې مونږ په پاتې شولې او لاړ اوس هغه ساهي ته مونږ ورتلې مونږ مونږ ډیر یاري سب د تاسې وزارت دفاع هم ترلو د غته د شوبه د مدیریت پالیسی ته او بیا مال تاغه قومنداني چې کوم قومنداني چې وسال تاسو کانډک د غوتم مریضم ورکړه لیکن موږ چا هر سبي چا ونه ورې د مجبور شه ازادي راځي مراجعه وکول
او وزیر صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایي
نه خبره ده چې دا خو د اسناد لمخي باید خبري وشي دوی باید لا چیز موږ ساختماني ریاست موږ یو د ساختمانی ریاست لرو اغم په د چاره د مسعود سره دلته نږدې دی اغل ته دی ورشي رئیس د ساختمانی سره د نږدې نه خبرې وکړي کچری په دفاع وزارت پر مربوط وي او د دفاع وزارت په هغې کې کار وي هیڅ ممکنه نه ده چې دفاع وزارت د هغې په حل کې مرسته ونه کړي دوی د عمل رئیس ساختمانی سره د خبرې وکړي کله چې هلته ورغله دوی کولی شي چې بیا ماته په همدې تلیفون باندې تلیفون وکړي زه به رئیس صاحب ساختمانی سره خبرې وکړم چې دوی سره څومره مرسته له لاسه کېږي مرسته هم ورسره وکړي او مشکل حل کړي
مهرباني
وزیر صاحب مونږ قبلا مخکې دی چې دا ترکان دا کم خوشي کې صاحب مونږ پالیسي مدیریت ساختمانی غوښتي وو مونږ مکمل اسناد ورته ورکړي دي د قوالو د مکمل اسنادو د پروتوکولو سره او هغوی ته ورکړي دي صاحب هدایت یې ورکړی وو چې صاحب
چون دلته بل کسم راغلی هم دوی سره او دا غوی مکم ده غوی د سه او مهرباني تاسو خپل مشکل و
احمد الله ایم یو تند د غزمکه صاحب هغه مدیر د پالیسی ته یو انجینر د سلطان په نامه هغه ترکانو ته ہدایت ورکړي چې دوی مشکل مکمل اخلاص کړي او دغه لانجه آینده کې موږ ته مه پرېږدي ولی بیا ما هغه کوم ورکشاپ چې د شاد شمشيري ولی زیارت سره د هغه چې دلته راغی هغه کیته وایي چې تاسو څنګه ده او څنګه نه ده بیا هم موږ خپل اسناد غوی ته ورکو چې بیرته موږ معلومات درکو ولی تر اوسه پورې موږ ته خپل معلومات نه درکړي مکمل اسناد موږ ورکړي دي
دا ټلیفون باندې دا مسله نه حل کیږي تاسو امر ریاست ساختمانی ته لاړ شئ زه تاسو ته په مینان باندې وایم کچېری دفاع وزارت پر مربوط وي او د دفاع وزارت له خوانه دا کار شوی وي دفاع وزارت حتما حلی دا مشکل کې مداخله کوي او حلی که دفاع وزارت پر ارتباط ونه لري ایس پور پر مربوط نه وي نو بیا د بل هغه ځای ته مراجعه وکړي چې هغه پر اړه ولري او تاسو ساختمانی ریاست ته لاړ شئ هلته یې وګورئ بیا ما ته تلیفون وکړئ زه به خبرې ورسره وکړم چې دا مسله په چا پورې مربوطه ده او کوم ځای ته رسېدلې
وزیر صاحب مننه یو شی ته په یاد ولره چې دغه دا په سره یاداشت دي چې دا د درې چاردیوالي ګانو د درې کورو د درې فامیلو تر مابینه دا یو چاردیوالي ده چې یو قسمت یې د وزارت دفاع په تصرف کې ده او نور زیاته دغه ځمکه دغه چاردیوالي د موږ په خپل تصرف کې ده
وزما تاسو ته ویلې چې حالت وګورئ کچېری وزارت دفاع مسله وی حالته تاسو ساختمانی ته لاړ شئ چې موږ خبري ورسره وکړو اسناد مورته وی سي بیا ما تلیفون وکړي ضرورت وي ما چې په هر شکل وی دا مسله حل
وزیر صاحب دوی دلته اسناد هم راوړي دي هغه اسنادو کې د ترکانو لیکلي دي مکتوبونه شته دوی سره هغه ویلې دي چې دغه ځمکه موږ وزارت دفاع ته ورکړه دوی ټول هغه ته مرایل او هغه مکتوبونه کوم اسناد پروتوکولونه ټول لري نو هغه سره
به دا مسله ساختمانی الولې شي په تلیفون کې وزور ته بس دستي ماته راوړي زه امضا کوم چې دوی ته ټول ورکی په دې باندې خو نه کیږي کنه
بالکل یعنی تاسو
ورته خو دلته دوی د لاړ شي ساختمانی ته هغه مسول ظاهر هغه سره د خپل مسله یاد کی او بیا دې ماته تلیفون وکړي چې زه هم مسول کاسته وایم چې په مشکل کې ورسره مرسته وکړي
یعنی تاسو دغه دا دوی ته ورکوي چې تاسو به دوی سره کاملا همکاري ورسته ترغیم بیا کوي
موږ دنده راز موږ دنده ما مخکې درته وی کچېری په دفاع وزارت پر اړه ولري هیڅ ممکن نه ده چې موږ مرسته ونکو
کور ودان وزیر صاحب ډیره مهرباني ورځ په خیر ډیر تشکر خدای پامن تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 8 29 0 20
حقیقت څه دی
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي راديو درنو اوریدونکو السلام علیکم سعودي عربستان ته د افغان زیارتکونکو د انتقال پروسه پیل شوې ده د چیا د پروسه څومره پرمختللی څومره شمیر کې افغان زیارتکونکي سعودي عربستان ته رسیدلي دي ازادي راډیو د افغانستان د حج او اوقاف له وزیر فیض محمد عثماني سره مرکه کړې ده محترم وزیر صاحب د لومړي پښتنې په توګه کراته وای چې د حج د پروسې د تاګ له پیل څخه تر اوسه څومره شمیر کې افغان زیارتکونکي سعودي عربستان ته انتقال شوې دي
په پیل کې خپل سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته تقریبا 2 هفتې کېږي چې زموږ د انتقال پروسه شروع شوې ده همدا اوس تاسو سره خبره کوم تقریبا 15,400 کسان تر اوسه انتقال شوی دی د 20,000 حاجیانو له جملې څخه
او دغه حاجیان د افغانستان له کومو هوایي ډګرونو نه انتقال شوی دی
موږ له 20 زون نه پرواز لرو د مرکز او د قندهار د هرات او د مزار شریف دغه 15,000 کسان چې تر اوسه انتقال شوی دی د کابل نه د هرات نه او د مزار شریف نه
د کوم ولایتونو دی؟
ولس مرکزی ولایتونه دی چې الحمدلله ټول لال، او د غرب د زون ولایتونه دی، او د شمال ولایتونه شروع شوی دی، او د قندهار او د شاوخوا ولایتونه ان شاء الله په نږدې راتلونکي شروع کیږي.
کوم ستونزه خو له اوسه پر د انتقال د حجانو کې رامنځته شوی نه ده؟
الحمدلله د خدای په فضل او د الین مؤسساتو په همکارۍ تر اوسه الحمدلله هیڅ مشکل سره مخامخ نه یو. خامخه کېدای شي په هر کار کې، مخصوصا په دغه سه لویه پروسه کې، ځینې والا مشکلات پیدا سي، اما موږ خوشحاله یو او حاجیان خوشحال دي. الحمدلله تر اوسه هیڅ کوم مشکل موږ نه لرو. په پیل کې کېدای شي ځینې والا ستونزې وي چې هغه متعدی خبره ده.
کوم ستونزې به کله کې تشریح کړئ؟
په لومړی ورځو کې حاجیان کم راته، موږ یو غټ تیاره مو لرل، 1500 کسان، 2000 کسان ظرفیت لري. هغه وخت کې زموږ ویزې هم ټول تکمیل شوی نه وو، او حاجیان هم غیر حاضرې ډیر کول. الحمدلله هغه نه ورسته د یوې تیارې راتګ لګوزندیدل د اوسو ورځې لپاره، اما پروسه مو تکمیل سو، پروسه مو ډیر په ښه توګه پیل سو، او الحمدلله تر ننه پورې په ښه توګه پرمخ ځي.
آیا تاسو بشپړ ډاډ ورکولی شئ چې ټول افغان حاجیان به په ټاکلي وخت د حج مراسمو ته ورسیږي؟
ان شاء الله مخ ولاندیز نشو کولای، دا خو د الله کار ده، اما د اسباب په دنیا کې او څنګه چې موږ خپل تدابیر نیولای دي، زه داد ورکولای سم چې مخکې له تقسیم اوقات نه، مخکې له پلان نه، زموږ حاجیان ټول به ان شاء الله سعودي عربستان ته انتقال سي.
د ولسمشر د حکم په اساس د حج په لګښتونو کې تخفیف راغلی ده. د دوی په لګښتونو کې په خو کوم ستونزې موجوده وي؟
ښاغلی ولسمشر د حلیزل په نتیجه کې، او د نورو همکارانو په د حلیزل په نتیجه کې، د انتقال د کمیټې او د حج د کمیټې زموږ د وزارت کې د همکارانو په مرسته او په حلیزل په نتیجه کې الحمدلله سږکال ډیر سهولتونه راغلل. پخوا داسې و هغه عمارتونه، هوټلونه چې په عربستان سعودي کې حاجیانو ته پکرانی ول کېده، تعداد ډیر زیات و، 150-160 رورو دا کم سو چې تیر کال 28 تعمیرونه نیول سوی و، چې سږ کال موږ 1 تعمیرونه ونیول. دا په خپله د نظم د راوستو کې مرسته کوي، او د قیمت له لحاظه په تیرو کلونو کې په یو نویم کال کې $3,000 و د حاجیانو د تګ راتګ مصرف، او تیر کال $2,200 و، اما سږ کال $2,450 دی، سره له درې وخت دودی په مکه مکرمه او په مشاعرو کې.
هغه افغان حاجیان چې عمرونه یې ډیر زیات دي، هغوی ته څومره اسانتیاوې رامنځته کړې دي په حج په مراسمو کې؟ یعنی هغه د پاخه عمر حاجیان چې دوی زی زیارت کوونکي، د هغو لپاره هم څه اسانتیاوې په پام کې نیولې دي؟
خوشبختانه هغه پاخه عمر کسان سخت کال دومره زیات نه لرو، ما چې په خپله وکتل هشته په ځینو ولایتونو کې، اما بیا داسې ده زموږ په فرهنګ کې، زموږ په کلچر کې، هغه پاخه عمر کسان ځان سره خپل زامن بیایي، خامخا یو څو کسان ورسره مرسته کوي. اما هغه سهولتونه چې موږ په نظر کې نیولی ده، هغه دا ده چې عمارتونه ټول نږدې دي، دغه سهولت یوازې پاخه عمر کسانو ته نه ده، ټولو ته. په یو قسم ځینې غټ ستونزې په سعودي کې وی چې موږ هغه مې حل کړل، یو د عمارتونو لریوالی و چې خوشبختانه زموږ عمارتونه ټول نږدې دی، او بل د انتقال په وخت کې اکثر زاله بسونه کرا کېدل، اما سږ کال موږ وی آی پی بسونه په کرا ونیول. اما کله کله په دغه بسونو کې، ما پرون واوریدل چې یو بس دوه بس زاله و، دا استثنایی حالات نه پرته زموږ دغه امکانات ته. او بیا هغه کسان چې عمر پاخوي، موږ کوشش کوو چې په لاندنی منزلو کې دوی ته ځای ورکړو، او هلته زموږ همکاران ډیر دي که ویلچرونه ورته په کار وي هغه کار. حتی یو ګود حاجی و، له هغه ځای نه زه خبر سوم، او ما ملګرو ته تلفون وکړل چې هغوی سره داسې ځانګړی مرسته وسي. څومره چې زموږ
موږ له لاسه کېږي، موږ د ټولو په خدمت کې یو ان شاء الله.
ته مخکې یادونه وکړه د تعمیراتو او همدارنګه د کعبې ته نږدې د اوسېدنو په اړه کراته و، داسې ویل کېږي وایي د افغان حاجیانو ته د کعبې شریفې نه دغه تعمیرونه لرې نیول شوي دي، دا څومره واقعیت لري؟ یعنی څو کیلومتره د کعبې شریفې ته دا تعمیر نیول شوي دي؟
دا چې وایي لرې نیول شوی ده، دا خو هغه برج ساعت نه چې هغه وی آی پی د عربان هلته ځي 15-16000 ډالر قیمت لري، هغه ځای مو افغانانو ته نیولی نه ده او نه شو نیولی. اما نسبت په نورو هیوادو ته موږ نږدې ځای مو نیولی ده، که داسې په کیلومتر تاسو ته ووایم کیدای شي ځینې ځایونه 4-5 کیلومتره فاصله ولري، ځینې ځایونه 3-4 کیلومتره، او هغه چې ډیر لري وي کیدای شي 10 کیلومتره فاصله ولري. اما داسې په موټر کې بسو کې کله حاضر زه پخپله او هغه ملي بس کې زه پخپله کیناستلم په 15 دقیقو کې موږ رسېږو هلته، که ډیر چې وسو په 10 دقیقو کې ډیر نږدې ځایونه هغې نه لا نږدې موږ نشو نیولی.
د تاسو لپاره یو امتیاز و که تاسو پیسې زیاتې ورکړي،
دا سخت کال د هلیزل نتیجې وې. عین عمارتونه تیر کال حاجیان د عمارتونو څخه د خدماتو څخه راضي وو، موږ هغه خدمات چې تیر کال ولاندې سوی وو هغه مې په معیار کې ونیول او غوښتل مې چې هغې نه لا خسي. عین عمارتونه او ځینې عمارتونه ځینې هوټلونه له هغې نه لا ښه دي، اما موټرونه او نور سهولتونه د تیر کال په غوندې او ورسره درې وخته ډوډۍ او دغه امکانات هم موږ لرو.
تیر کال دا درې وخته ډوډۍ چې ته یادې، تیر کال او وړم کال دغه ډوډۍ نه ورکول کېده؟
نه نه نه، تیر کال په مشاعرو کې وو، منا، عرفات او مزدلفاتو کې، بیا په عمارتونو کې داسې یو عادي شی یو چا مرسته کړی وو هغه وو، اما داسې چې د طعامخانې سره معیاري طعامخانې سره قرارداد سوی وي او درې وخته ورته لستونه او منو ورکل سوی وي دغسې نه وو. دا لومړی کال ده او په لومړۍ ورځو کې ځینې نیمګلتیا هم وي، اما موږ هغه مې حل کړل او انشاءالله بیا راتلو که کال ته دغه ډیر ښه تجربه زموږ لاسته راغلی ده چې انشاءالله لا ښه کیږي.
محترم وزیر صاحب، تر ټولو جدي مشکل چې پخوا هم موجود و هغه د معلمینو یعنې رهنمایانو چې په حج مراسمو کې افغان حاجانو ته ورکول کېدې، د دې ستونزې د حل لپاره څه اقدامات کړي دي؟
یو څو تازه نفس کسان هم موږ د علماو له منځه راغوره کړل او دوی مو ولیږل. بله هلې ځلې دا و چې په تېرو کلونو کې داسې و چې حاجي تلل اما معلم پاتې کېدل، موږ ډیر کوشش مو وکړل چې سږ کال حاجی او معلم یو ځای لال سي، همدغسې وسو. او زه پخپله په تعقیب کې یم هلته، زموږ هغه کشفي خلق هم هلته ځي، ارزیابي کوونکي کسان هم هملته دي. کله چې یو معلم یو ناظم ویده سي هغه عکس ما ته لیږل کېږي د واتساپ له لیارې نه، او ما ورته ویلی ده چې کوم ناظم کوم همکار د حاجی زموږ کارمندان هلته خپل کار کې نواقص ولري، یو ځل دوه ځله تاسو تذکر ورته ورکوئ، که اصلاح نه سو هغه وشلی او بیرته راولیږی افغانستان ته. دغه تهدید ګواښ مې ورته کلی ده. له بلې خوانه دوی ته تشویقونه او امتیازونه دغه مکافات هم ما ورته زیات کلی ده سخت کال.
او سخت کال په ټوله کې څومره افغان حاجیان ځي، څومره ښوونکي یا معلمین ورسره لیږئ تاسې؟
سخت کال 24000 حاجیان زی، 250 کسان د بیسی کارمندان دی، هغه اداری کارکونکي د صحی کارکونکي، او 350 کسان هم ناظمین دی.
دا چې د حج پروسه و سپیشل پروسه ده او همدارنګه یو عبادت ده، تاسو خپله له حاجیانو نه څه غوښتنه لري؟ حاجیان باید څه وکړي، څه مرسته وکړي؟
حاجیانو سره زموږ غوښتنه دا ده چې اول خو پوسی چې دوی حج ته ځي، دوی زی چې د ګناهونه او د بد اخلاق نه توبه وباسي. خو زما خواهش ده چې ډیر په حوصله سره او دغه خبره ته دوی باید پام وکړي چې دا یو سفر ده، 15 ورځنی سفر ده یوازې په عربستان و سعودي کې، او پیغمبر اکرم علیه السلام فرمایلی ده چې سفر په خپله عذاب ده. خامخه څومره چې ټکنالوژي وي څومره چې امکانات وي دوی نه موږ دا کوشش کوو چې حوصله وکي او خپل عبادتو باندې ډیر پام وکي او کوم والا مشکلات چې وي بے صبری ونه کی مکتب وای زموږ همکاران هلته ان شاء الله موږ د دوی په خدمت کیو او د ته باید موږ پام وکړو چې موږ د کوم هیواد نه راغلی یو څومره امکانات لرو او مقصد زه دغه اطمینان ورکوم حاجیانو ته چې زه شخصا او زما ټول همکاران د حاجیانو په خدمت کیو سلور وش ساعت موږ د دوی په خدمت کیو او کله کله داسې د دشمن هم د دوی په مینس کې داسې ګونګسی را پاره ای او داسې بد خبرې داسې درواغ وایي دغه شیانو ته هم دوی باید پام وکړي تر څو چې کومه نیمګلتیا په خپل سترګې نه ولیدلې هغه ته باید پام ونه کړي خپل عبادت وکړي او بیرته راسي او زما خواهش ده چې دغه مقدسه پروسه په یو سیاسي سوژه باندې بدل نسی هم حاجیانو لخوانه هم ځینې کسانو لخوانه چې دلته کوشش کوي چې دولت نه د وزارت نه غالي چې یو سوژه ځان ته جوړ کړي پرېږدي چې دغه مقدسه پروسه مخ ته لاړ سي او حاجیان لاړ سي او عبادت وکړي او هیواد ته هیوادوالو ته دعا وکړي.
ازادي راډیو لوونه تر وو